افغانستان شد. اسمت ساروان با یک نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید ساروان.
دیر مننه سلامت حسین ایمی صاحب، تاسی هم ستری مشه، قدر من آوردون که تاسته هم سلامون آوردی کم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګري ملتونه او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو په امنیت اندېښنه څرګندوي. په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د مونګورجال یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او سوداګرۍ وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته وسپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والي د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو په کندوز ښار کې ماشومانو او ښځو ته د یو روغتون د جوړېدو، د امام صاحب ولسوالۍ د سړک د رغېدو او د الچین پله د بیا جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي آزادي رادیو ته وویل وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ښه پلمه نه لري. دوای موږ دې ته د پرمختګ په سترګه ګورو او هر ګام چې د سولې او د افغانانو د شیراتونکو لپاره ایښودل کیږي د قدر په سترګه ورته ګورو. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼې کې چې د زلمی خلیلزاد خبرې خبرې کړي، په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیره شپه بلخ لیجنز لوبډلې په 9-8 منډو پکتیا پینټرز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجنز لوبډلې پیټینګ وکړه او سیالۍ لوبډلې ته 106.5 منډې هدف وټاکه، خو د پکتیا پینټرز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجنز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د وویل که هغوی له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي. فکر وکړئ دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. په امریکا کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقچی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جنوبی کوریا او نیپال 9 تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال وی پرخي څخه د لویدو لکه بلم نشول. دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختون کوله پاره په ورستویو کلونو کې تر ټولو بد پیښه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیشې ځای ته چې 1914 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د 8 غرختونکو مړي یې وموندل، چې 4 یې د جنوبي کوریا او 4 نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې 9 قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بېدرکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې 2 مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې 2 مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې 2 ساعته دوام وکړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسي جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړ. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندېدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نه محرومئ او موږ تېره پرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو له استازو سره شریکه کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه یې پوستې جوړې شوې.
تقریبا تر 2000 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان 2 میاشتې کېږي، 2.5 میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشو ویلې چې کله مبارک ده، موږ هم سبق نشو ویلې، موږ دا غواړو چې زموږ ښایسته سکول جوړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته تر 1 اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندولو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسي جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په 10 تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسلوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسي جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په 14 کې نظیفه یوسفی بیک نه ده خوش سوی. و سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي و چاودید. د چارواکي ویلي چې 14 مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده، د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. خو وسلوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښ شوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسلوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بادغیسی وویل له امنیتي ځواکونو زموږ غوښتنه دا ده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9 په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په همدا کې هغه له خپلو نورو اوو ملګرو سره ووژل شو او 11 تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې نه کاندیدان وژل سوي دي. د افغانستان ولسي جرګې ته ټول 2516 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي.
په پکتیا کې امنیتي ارګانونه د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې 400 ځواکونه دې چارې ته ګمارلي دي. خو د دې ولایت ځینې چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ځینو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 400 کسیز ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو له مخې اوس مهال د پکتیا په ناامنه سیمو کې ګڼ شمېر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ، متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کارونې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. دوی ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کارونې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارگانونا دا ذکره دی چی مون دیدی لوانو تحریباتو در رفقهولو پار اخبر تدابیر نیولی دی حد بنده و آدم تراکره دی چی زمون خوبکتیا ورنیتی یو سلو سلور نمی مراکز بطور بست.
د پکتیا ولایت د امنیت قمانداني امنیتي مرستيال ښاغلی سمنوال داد الله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي ارګانونو 400 کسیز ځواک رامنځته کړي. دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیا والو ته د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رای وکاروي. هوتک وایي د لوړو او ټیټو امنیتي ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو ترسره کیدو لپاره هوډمن ښکاري. د روڼ اندو په خبره د ولس دا هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتي ځواکونه خپلې ژمنې په رښتینې ډول ترسره کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډي ولایت خوست کې پرون یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په اتو ولسوالیو کې د رایې چونې د وبشت مرکزونو د بندیدو پریکړه ناسمه وبلله. دوی وایي دا مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو له کبله تړل شوي او په دې کې د ولسي جرګې یو شمیر هغه کاندیدان لاس لري چې په همدې سیمو کې رای نه لري. استاد نجیب الله الوخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیارول په داس سیمو کې ټاکنې سایټونه تړل شوی چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د د پوینا د سیمو ته په خوا د تذکرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی
چې په دې مکتوب کې وو سایټ تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات دي او کس تندس یو کار شوی دی چلته سایټونه وو تړل شي. نو کچیرې دلته سیاسي مداخله صورت ونیسي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې نني.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادرشاه کوټ شمال دوه مونده او سپیر اغولسوري دي چې د اعتراض کوونکو په وینا په کې د امنیتي ګواښونو په پلمه وو وشتا کړی سایټونه تړل شوی دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیر د مرغی لیسې سایټ تړل شوی حال دا چې د جمعې پر ورځ یو نومان په کې د څلور ورځو کسانو په ګډون یو ستره غونډه جوړه کړې و.
د مرغی لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیل ولسوالۍ کې. پرون یو کاندید په مرغا کې څلور زره کسیز غونډه درلوده او بل خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې دام دوی ته ډاډ ورکو چې کچیر تاسو دا امنیت نشئ ساتلای زموږ سایټونه ما بندوي موږ د حق نامه محرومای او موږ ته رفرېګ دی موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجی مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په درې زدران میشته ولسوالیو نادر شاه کوټ شمال دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدران په درې ولسوالۍ کې چې په کوم ځای کې وایي چې په داسې کې نه امنیت دوزار به کوم لرم دولت خبره ده او هغه به زه په خپله غوړه وخورم دوی ته به هغه فعلي سیزفه شي بل حفظه امنیت بوندي.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د اوو ویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په اوو ویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دي موږ کلي کړي چې موږ د سایټونو تړو څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامي ځواک د قوت او تناسب په خاطر دا موضوع لیکل دي چې مرکز په دې باندې آگاوي او موږ وکولای شو چې یو مناسب نیرو هغه لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسي جرګې د ټول ټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د رواني اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي یو 129 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
زما رایې زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
او د راتلونکي شنبه په ورځ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې انتخاباتو ته ځانګړي دي مه هیروي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو تدوین کړی پالیسي پرون شنبه د لا بشپړولو په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونی او ملي سوداګرو سره شریک کړه. د دې وزارت مرستیال کامل صدیق وویل دا پالیسي 15 کلنه ده او د سوداګرۍ د پراختیا د سوداګرو د ټولو ستونزو د حل لارې پکې په پام کې نیول شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په وروستیو شاوخوا ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر 2020 میلادي کال پورې د هیواد د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د سوداګرۍ د ملي پالیسۍ په نامه د نوې پالیسۍ مسوده تدوین کړې ده. د دغه وزارت مرستیال کاملی صدیقی د شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له مسؤلینو او یو شمېر سوداګرو او ملي پانګوالو سره یوې مشورتي ناسته کې وویل دغه پالیسی به د خصوصي سکتور په مشورو وړاندیزونو او نظریاتو بشپړاو د پلي کېدو جوګه شي. اغلی صدیقی د دغه پالیسۍ د اهمیت په اړه وویل د وویل د افغانستان دولت د سوداګرۍ د پراختیا او د سیمې سره د اقتصادي اړیکو د ټینګولو په هدف تمرکز لري او په دې لاره کې هڅې تیزی کړې دي. د دولت د سوداګرۍ نوې ملي پالیسي د اقتصادي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یو مناسبه وسیله ده او د هیواد پر اقتصادي ودې اغیز کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې په هیواد کې دننه د سوداګرۍ د پراختیا او د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو په اوسنۍ پالیسۍ کې د هیواد سیمې او نړۍ سوداګریز وضعیت په پام کې نیول شوی دی. افغانستان له 2013 میلادي کال راهیسی له ایران، هندستان، پاکستان او د منځنۍ اسیا له اکثر هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي تفاهم نامې لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شوې تفاهم نامې تر ډېره حده د سوداګرۍ له منل شوو معیارونو سره سمې نه دي. له همدې امله افغان صادرونکي او واردونکي ډېر ځله په یادو هیوادونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونی ګڼې کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه شوي او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده شوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمي خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېښي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بل امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمي خلیلزاد ترمنځ د سوي کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمي خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي لکه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی د سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او کنه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 متر حمله وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
په غزنی کې یو شمیر شوانزی او د هغو په غزنی کې یو شمیر شوانزی او زده کوونکي او شوونکي شکایت لري چې له شوانزیو څخه پوستې جوړې شوې دي. پرون د غزنی په مرکز کې د یو شوانزی زده کوونکو او شوونکو په دې اعتراض وکړ چې له شوانزی څخه له دو میاشتو راهیسې پوسته جوړه شوې ده. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چیغې دي چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځیو څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامینه او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې له ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماست شوه شاگردان به تحصیل میمانن.
در دست نیروهای پلیس است. تمام جای خیمه زدن. نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرونه او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي ازادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بې تعلیمه پاتې کیږي.
زمان عمر تل حدید تا دلارام مکتب یا خون قیمه تقریبا تر دول سوا زر نپر مگو دلت شاگردان لرو سدا شاگردان دو میاستی که دوانی میاستی که لدرسو لیری پاته دی تی زمگ لمکتب یا پوستا جوره کری زمگ در مکتب دیوال نتوڑن کری دی مویل دولت دا خواست لرو سی پوتیر زر وقت زمگ در مکتب در مشکلات تل که
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهرې وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډیرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
خو په کونړ کې بیا لوی شکایت داده چې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر د لومړني ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او حکومت دې ورته ودانۍ جوړه کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستې، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته، او دوه نورې بیا نه سیوری لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه په سپیرو خاورو ککړ دي. وایي
کله چې باران وي مونږ چوټي کېږو. ځپنا نشته، د حکومت نه غواړي چې مونږ له تعمیر جوړ کړو.
یاد ښوونځی مختلط دی او په کنجونې هم هلکانو سره یو ځای سبق وایي. عابده د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په سپیرو خاورو کې ځکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
چې کله الماري نو بیا هم زمونږ ته مشکلي سبق نشي ویلی. چې کله هم باران وي مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوالي له امله ګڼې ستونزې ګالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم بې برخې شي.
تعمیر نشته، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دغه ماشومان بې تعلیمه او بې برخې پاتې شي. د دې وجې نه موږ په دغه ځای کې دغه ماشومان په دغه خاورو جوړ راټول کړي دي او دغه د کار سبقونه وو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 او اووه به ښوونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا غوښتنه کړې وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو اورېدلي رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه ښوونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول ښوونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتماً ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه ښوونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دینه ډېره ولایت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست دي هلکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری تر ازادۍ وروسته امریکا ته ولاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقرې او واشنګټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقرې او واشنګټن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې کښته سو او په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل زه غواړم وایم چې د ترکیه لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغانه مننه کوم. کشیش برونسن د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو، خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی، نو له دې امله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ مخې ته په ګونډو سو او دعا یې ورته وکړه چې خدای فوقالعاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندرو برونسن د خوش کېدو لپاره یې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2018 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کردانو له وسوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیې حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړۍ تنګه کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یوه برخه وه.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیره شپه بلخ لیجنز لوبډلې په 9 منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. د جنوبي کوریا او نیپال 9 تنه غرختونکي د نیپال د مونګورجا له یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. او امریکایي کشیش اندرو برونسن چې 2 کاله د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، حقیقت سړی او د غراس تاندی چانگی چه لمرای دراب رو.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوڑاون کئی همایون حیوات. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې خوانځي ته نزي او د وسلوالو ډلو سره ګرځي را ګرځي. د دوی دغه کار څه زیانونه لري؟
ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوم.
د معرف وزارت په دې اړه څه وایي؟
زموږ اداره زموږ معلمین شات د نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا چې قانون تطبیق شي. افغانستان په ټول مناطق کې
په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرو نه امنو سیمو کې د خوانځیو زده کوونکي له وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی په لیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په خوانځیو کې پوره حاضري نه لري، خو د ټوپک او وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په خوانځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دوه خوانځیو زده کوونکي چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې خوانځي ته ډیر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلیو کې ځینې ډلو سره یو ځای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځانو غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تحقیر کې مات نمرې راکړي او کامیاب مې کړي.
مکتب ته روزانه نارضی او صرف امتحان کې راضی هغه زور چلیوي کنه یا دغه دالی پونه د دې خونه هغه استاد سره دار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي وسلوالي ډلې د خپلو خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي. خو دی وایي د مجبوریت له مخې د دغه زده کوونکو په وړاندې له نرمښته کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د ښوونځي له محیطه د ښوونځي له زده کوونکو نه د خپلو افرادو په توګه استفاده وکړي، لږ تر لږه د خپلو خواخوږو په توګه استفاده ترینه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته سل فیصده توک للی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظتو کې. ډېر وخت زموږ ښوونکي او زموږ تعلیمي سیستم د خپل ځان د حفاظت لپاره ځینو ځایونو کې داسې چارې او داسې کارونه کوي چې هغه په ټوله کې زموږ غټو منافیو یا غټو ګټو ته تاوانونه رسوي. مثلا د یو نفر په منفقې، د یو نفر په غیر حاضرۍ، یا د یو نفر سره په یو ډول چلند سره که زموږ د ښوونځي د زرو کسانو یا دو زرو کسانو راتلونکی یا تعلیمي سیستم له ستونزو سره مخامخ کېږي، هلته ځینې وختونه زموږ اداره، زموږ معلمین شاید له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
دا غزنی اوسیدونکی صدیق دقیق وایي په ناامنو سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډېر کله پکې له وسلوالو سره مخ کېږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کېږي او بالاخره کیسې دې ته رسیږي چې د ښوونځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د ښوونځي ته ولاړ سي دا ورته مهمه ده چې ته په یو پردي مفت موټر سایکل چې د ته په لاس ور دي په هغه سپور سي یو بل طرف ته وګرځيږي، یا له هغه ټوپک چې د ته په لاس ور دي یو نه وځان د ټوپک په واسطه وړ وخی. دومره دا خبر چې د موږ ډیرای کورانه مور پلار نالوستي وي، هغه کېدای شي دا ارزښت ډیر درک نه کړي. د خوندل لمړی یو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغه ادارې سره پاړی کوي وي، د هغه د حاضری احوال واخلي، چې دا خوندې ته چې له کور وځي او کومبل طرف ته ځي. دا چې دا زده کوونکي هم داسې مختکی ورسته ورسته چې د ځواني امر ترسي یو د نور وسایل په لاس ورځي، بیا هم د مور پلار مخنیوي نسی کولای.
دا پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډېر کله د نمرو او حاضري په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی، راته وویل سي دا زنکی پیژنې؟ ما ورته وویل زه پیژنم، نو دې ته به ښه ډېر نمرې ورکړي. ما ورته وویل سي زه خپله د زده کوونکو سره پام کومه، ځکه سي څوک درس کې کېنستي د هغه یارې نه ناکامېږي، بیا نمرې کمول خو ما طبیعت نه غواړي، نو ښې نمرې په څه مطلب؟ یعنی زه دا راواخلم ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده، ځکه چې بل چا خوړل کېږي. نو بس ما خبر درکړه، نور ته پوه سوه کار دی که بیا کوم خطر سره مخامخ سوې موږ بیا ګرم مه بول. بیا وروسته ما هغه زنکی کېنه او قناعت مې ورکړو چې دا ښه کار نه ده، چا ته خطر نه ورکوي.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي. خو دا چې وروسته څه کېږي، ښوونکی سعید راز د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال، تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و که نه، یعنې موږ سره خپله څو نفرو داسې بل جبجی باندې امتحان ورکړو که نه، یعنې همدغه نفرو سیارې خو کامیاب داسې څو سي مثلا دوی راتلو نه کامیاب شو. بیا چې کله کانکور امتحان وخت راغی بیا د دوی بجای باندې بل چا چې هغه ډېر لایق و ډېر وړ و که نه، هغو ته یې زر ډالر پنځه سوه ډالر دومره ورته منلي وو، هغه یې ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو پنځویو ته. اوس پنځویو کې ترې خبر یم چې ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډرافټ باندې را روان دي بغیر ډیپلوما.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي ډېرې د لسم یولسم او دولسمو ټولګۍ زده کوونکي دي. دوی چې لس یولس او دولس کاله زده کړې کړي ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل مو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې اته ساعته شپږ ساعته اووه ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر درې ساعتو پورې هم زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې درې ساعته په ښوونځي کې وې یوویشت ساعته له ښوونځي نه بهر یې. که درې ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي په یوویشتو ساعتو کې چې ته څه اورې هغه بیا دا درې ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوې فکر اړوې هغه به ته ساعتونه تقسیموې. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا په ټولنه کې کنځلې اورو، په ټولنه کې بدماشي ګورو، په ټولنه کې کورنۍ ته چې کله لاړ شو کورنۍ مو یو بېسواده ده، یو وخت نه راته راکوي، په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده. کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی سي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی سي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی سي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی سي.
ارواپو استاد زیول حق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو تر څو وشو کولی په آني ډول سره ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دا ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو ماتې کړو تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول دوهم دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په منځ مهال ډول سره چې عقلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیاتې کړو لیاقت. موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی. دا شیان باید زیات کړو او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځ ته راوړو. بالاخره په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
نن می بیا واره در پکلی کې مو جنگ دې موره موګواله دا څه کاو دانو څنګه نن دې موره زه خو هیڅ پوی نش پم ولې یو او بل وجنو د پر دو مانو رازو کلی کې خپل وجنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی سره دا چې تاسو ډیره موده د معرف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
متاسفانه ډېر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل ده، دویم اقتصادي عوامل ده، درېیم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، او څلورم کېدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او غنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یا لسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې دا چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم خپله دا ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. درېیم مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځواني نه، هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاسي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم خپله معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د دلاره یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لاره نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانه او مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سو استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضری نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سرملم ته اختار درکوي چې ما لپاره به ته ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخلې.
که حالت همدغسې دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم
لسوم یو لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادت نامه واخلي او خو یو بسواد پاتې کیږي. اگر که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي پوهنتون ته راستر وکړي اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بسواده. او دویم دا د امنیت لپاره د رفاه او اسایش لپاره یو ګواښ ده، دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق سي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر سي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب سي، ناکام سي. دسته خو نه کیږي چې مونږ بې سواده خلک شهادت نامه ورکړو، بې سواده خلک فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبت تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کیږي د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.
اوریدونکو دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورسره سربلی لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی میلمه دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیاته مننه مونږ چې وخت مو راک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری له کچې نه کو په تیرو کلونو کې په ډېر اندېښنې ډیر زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچا راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي، عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهادو او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه گذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه گذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضي موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د رټیدو لپاره بحث وشو. یو عمده لسته راوړنه په دې عرصه کې دا و چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به ان شاء الله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټیږي او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې ده. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري، ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم دا شمیری سمره وی
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی هغه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې تقریبا ماغه پسته ده
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي دلیل څه ده چې نتیجه نه ورکړي
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک هلته ولیږو کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د هرپوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي نو هیله دا ده چې د پیسدي راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه کوم کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه
بله په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړه لیک لاسلیکو چې دغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې خوم اومنل شو د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا ده چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسما شروع کړي
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکارۍ د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي اصلا دلیل څه کېدلی شي او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکارۍ په کچه کې تغیر راشي خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي
بدبختانه یو علت دا ده چې وضعیت تغیر که تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري په افغانستان کې د اقتصادي رشد بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی دغه عامل دی چې هغه پیسدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغیر وکړي ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د پیسدي ثابته ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادې چې دلته بهرني کاریګر موجود دی او هغوی کار کوي ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ هغه ظرفیت نه لرو څنګه
مختلف علتونه لري حتی یو علت دام کېدای شي په هغه ماش مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجره څوک نه زیریږي چې کار وکړي سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري تقریبا یو وخت د یو لک شل زرو شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان افغانستان نه ووته دا پیسدي ډېره رقمه شوه اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي ولې اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتېږي د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي کمپنیان یې هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي ولې بعضې موارد داسې دي چې هغه هرپې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک هلته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی
خوشبختانه دا یو ډېر کامیاب پروژه ده له شروع دی د دې نوی دور نه چې تقریبا 2001 نه 2002 نه شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه ده. په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت لري، موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دا هم یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه. زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې دا د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکړي.
خوشبختانه په دې ارڅ کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو د وزارت د نوې رهبری پوره تک سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا نوي سلنه متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د لس سلنه په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعاً مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه
دغه سی مورد ما نه دلیدلی زینت ایدوم، ولی بعضی خلک داسې و چې هغه مستحق نه و چې نور باید لدی سیستم نه وتی وای تر وخت پورې بیرته پاتشي او حقوقی تر لاسه کړی و، یا دغه سی و چې دوه ځای ځان ثبت کړی و او یو کس له دوه مرجو نه معاش اخیستو. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوه ځای په حقوق اخیستي و هغه مو بیرته پی راوګرځول په قسطونو یا د رګرځیدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان نه لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقه اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماش نشي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغه رئیسل شوی دی پیدا شوی دی او نور په دې پروسه کې شامل نه.
خو په یو شمیر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمیر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضی خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې. د موږ له نظر هغه معلول دی حق لري، ولی چون مالی امکانات محدود وو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغه کې تعدیلات راوسته هغه لیږلی د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم، ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه په دې ارڅه کې انشاءالله دا ټول موارد رپه کی او دا ټول پښتنو ته ځواب وایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې ارڅه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده چې موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو. د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې چیرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغه هلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري. د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د رئیس جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوې دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د روسي پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي، د کار زمينه ورته نه ده برابر، هغه د لپاره کوم داسې هیله مند کوونکې خبر لري؟
بیکاری خو یو ستونزه ده په ټوله دنیا کې، په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې. او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي، د کار عمر ته رسېږي، په مطلق ډول د دې مشکل له منځه وړل یا حل لاره ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولی کوششونه دا دي د لویو پروژو په تطبیق سره، د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزو سره کمیږي. د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي. او که چېرته موږ په د معرف په برخه کې ډېر کار وکړو، او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې، په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي، هغه به هم د کار څښتنان شي او دا پیسدي به هم راښکته شي. ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي، او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې. او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.